امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغان هیئت په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره کتلی دي. په کابل کې په نړیوالو ځواکونو ځانمرګي برید شوی او په یمن کې په جګړې کې 300 تنه وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو سره جنګیدونکو داعش ډلې د یو شمیر ولسوالیونه وتلو ته مجبور شوی دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت ته ورغلی. په دغه موضوعاتو رپورټونه تاسو کولی شئ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس اشوک الله رحیم زوی او زه نظرانه یوسف زید تر دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې د سولې د عالی شورا په مشرۍ یو هیئت د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته تللی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو هم تایید کړی چې د افغانستان یو جګپوړی هیئت په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست د ویان مارشال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته د افغان هیئت د سفر تایید کړ.
ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنه که یک هیئت افغان به رهبری شورای عالی صلح افغانستان و اسلام آباد سفر کرده تا با گروه طالبان افغان در آن کشور مذاکره کند.
خغلی هاشمی هم درنګ وویل چې په دې حیات کې څلور کسان شامل دي، خو دغه کسانو نمونه نه دی اخیستي. راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د دې حیات مشري کوي، چې د سولې د عالی شورا غړی او د ننګرهار پخوانی ولی حاجی دین محمد هم په دې خبرو کې برخه لري. د خبرو په اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی، خو د پاکستان یو جګپوړی امنیتي چارواکي امریکا غږ ته وویل چې دا خبرې بعد طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې پر سر د مذاکراتو لپاره یو غټه کامیابی کېدلی شي. داسې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د طالبانو په استازیتوب د هغوی پخوانی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ملا عبدالجلیل کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د غونډې په اړه نه خبرې ښودلې ده. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هم ویلي دي چې اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین د سفر د هدف په اړه هیڅ معلومات نه لري. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ دوه میاشتې وړاندې د چین د اورمچی په ښار کې هم غونډه شوې وه چې بندوبست یې پاکستان کړی وه.
د ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره جنګیدونکې داعش ډله د یو شمیر ولسوالیونه تښتیدلي، خو په ځینو سیمو کې لا هم د جګړې کوي. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال د دواړو ډلو ترمنځ جګړه په درې ولسوالیو کې دوام لري. سیمه ییزو چارواکو وویل چې د شینوارو په اکثره ولسوالیو کې وسلوال طالبان په درېمې یا داعش ډلې برلاسه شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رودونه وریا. په کابل کې نن په بهرنیو ځواکونو ځانمرګي برید شوی دی، او همدارنګه د ملي امنیت په ریاست په یو دفتر باندې ډزې شوې دي. نور جزئیات د کابل نه د خپل همکار اکرام شینوار نه اخلو. شینوار صاحب مهرباني وکړئ.
بله، لکه تاسو ویل دن کابل کې دوه پیښې وشوې چې یوې سار سیولسین بجی و چې هغه کابل د شاشید په سیمه کې د بهرنی ځواکونو د درې موټرو کاروان مخې ته یو ځان وژونکي بریدګر خپل د 14 کو موټر وچاو چې له امله یو بهرنی او یو افغان ملکي وګړی ټپي شو. البته د دغې پیښې مسؤلیت هم طالبانو او هم د حکمتیار اسلامي حزب په غاړه اخیستی. بله پیښه د غرمې وروسته شاوخوا کې وشوه چې دا پیښه د ملي امنیت د ریاست په یو شعبه باندې په عاطمي ناحیه کې ترسره شوه، چې په ترس کې جنرال سیف ویلي چې په دې برید کې بریدګر وژل شوي درې، خو د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو کمانډان ویلي چې یو پولیس په دې برید کې وژل شوی، یو بل ملکی وګړي ټپی شوې دي. البته دغه برید اول د زرنج موټرسایکل په واسطه باندې چې د 14 ټوکو نه ډکو تر سره شوی، بیا وروسته دوه بریدونه وغوښتل چې د ملي مترو سیاست په یو شوبه باندې برید وکړي چې د مقاومت سره مشي او جګړه پیدا شي.
ډېره زیاته مننه درنودونکو د امریکا غاګ آشنا ردیو همکار اکرام شینواره و چې په کابل کې د نننیو بریدونو په اړه تازه معلومات راکول. د افغانستان حکومت وای جمهور رئیس اشرف غنی د پنځم په پراس روسیې ته ځي او هدف یې دا دی چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنی چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی نن خبري اعلان ته وویل چې د جمهور رئیس د سفر هدف هم دا دی چې د شانګهای د همکاریو د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي، کوم چې تر اوسه یې د ناظر په حیث ګډون درلود.
جمهوری اسلامی افغانستان د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب وختونه لمخ کې شوې ده. د غړیتوب کارونه څنګه مخ کې تللی دي؟ لازم اسناد ته مراحل شوې دي.
د ویان شکیب مستغنی په وینا د دایمي غړیتوب د پاره ټوله پروسه تای شوې او په دې غونډه کې د افغانستان ګډون یوازې په همدې هدف دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا متحده ایالات وای چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په اټومي جنجال موقتی موافقه به د جمعې تر ورځې پورې تمدید شي تر څو د نهایي موافقې په سر نورې خبرې هم وشي. د امریکا د هیئت ویاندې ماري هارف خبریالانو ته ویلي دي چې په زیاتو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتوي چې دا کار په لوړه کچه تخنیکي دی او د ټولو هغو هیوادونو ګټې پکې نغښتې دي چې په دې خبرو کې برخه لري. ماری هاف په اعلامیه کې ویل دي چې زموږ اندېښنه د موافقې وخت نه بلکې د دې موافقې کیفیت دی. بل پلوته د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی نن د سشنبه په ورځ ویل دي چې د موافقې د وخت د پای ته د رسیدو لپاره زموږ دریز نرم دی. هغې زیاته کړه چې د خبرو لپاره نور وخت ضرورت شته او بل دا چې لا هم ځینې مهمې مسلې نه دي حل شوې.
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې درې ورونه د کویت په خار کې د ځانمرګ برید په قضیه کې نیولې دي. په دې برید کې چې د شیګانو په یو مسجد شوی و وویشتنه پکې وژل شوی و. د سعودي دولتي مطبوعاتو د کورنۍ چارو د وزارت د چارواکو له قبله ویلي دي چې د دغو درې ورونو نه یو یې په کویت، دویم یې د سعودي عربستان د طایف په خار او دریم یې د سعودي او کویت په سرحد کې د یوې لنډې جګړې نه وروسته نیول شوی دی چې د سعودي یو امنیتي پرسونل هم پکې ټپي شوی. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې کورنۍ څلورم ورور په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره جګړه کوي. د اسلامي دولت ډلې ویلي چې د کویت په خار کې برید هغوی کړی و. د هغې نه وړاندې په سعودي عربستان کې هم د شیګانو په مسجدونو بریدونه شوي و چې د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی و. د اسلامي دولت ډله شیګان مرتدین ګڼي او وخت ناوخته پرې بریدونه کوي.
برتانیا نن د هغو ځانمرګو بریدونو لسمه کلیز لمانځي چې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 8 نیټې د دې هیواد په عامه ترانسپورټ وشو او لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شول. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د هایټي په پارک کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو په قبرونو د ګلانو ګډۍ کې خودې او د لنډ مودې لپاره سرزمکي خواته ټیټ کړو. خاغلی کیمرون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په لندن کې د جولای د میاشتې د 8 نیټې د بریدونو نه لس کاله پس هم تروریزم په رښتینې توګه خونړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تیره میاشت په تیونس کې د دیرشو برتانیانو او اتو نورو سیلانیانو وجل کېدل دا ثابتوي چې دا خطر لا هم شته او زیاتوي چې موږ به هیڅکله هم تروریزم ته سر ټیټ نه کړو.
په یمن کې په هوایی بمباریو او جنگونو کې نږدې 200 تنه وژل شوې دي. په یمن کې سیمه ییز خلک او د حوثی شیعه یاغیانو مطبوعات وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په هوایی بریدونو کې د دوشنبه په ورځ 1600 جنگلي او ولسی خلک وژل شوې دي. د حوثی یاغیانو یو خبري اژانس سبا وایي چې د دوشنبه په ورځ د یمن په شمال کې د ارمان په ایالت کې په یو هوایی برید کې 13 تنه نور ووژل شول چې 13 تنه یې په یو مارکیټ کې و. په همدې حالت کې بیا د حوثی یاغیانو په یو پوستې باندې په یو جلا برید کې 40 جنگلي وژل شوې دي. همدارنګه د یمن په شمال کې د ائتلاف هوایی بریدونو کې بیا د څارویو د پیر او پلور په یو بازار کې لږ تر لږه 60 تنه نور وژل شوې دي. د دې ترڅنګ په همدې سیمه کې خلک وایي چې د عدن او لهج ترمنځ لارې کې پر یوې پوستې برید شوی دی، نږدې 40 حوثی یاغیان پکې وژل شوي دي. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپین ماڼۍ کې د ویتنام د کمونست ګوند د مشر سره ګوري. رپورت وایي دا تازه حادثې دي چې هدف یې د دغو دوه پخوانیو دښمنانو د اړیکو ښه کېدل دي. د کمونست ګوند عمومي سکرتر نګیون فو ترانګ د ویتنام لومړنی مشر دی چې امریکا ته راځي. د دې سفر نه لږه موده وروسته د ویتنام د جګړې د پای ته رسېدو څلوېښت کاله پوره کیږي. امریکا او ویتنام شل کاله وړاندې عادي اړیکې پیل کړلې او په داسې حال کې یو بل ته نږدې شوي دي چې د چین په جنوبي بحیرې کې چین د سیمې د هیوادونو سره د ملکیت په سر جنجال لري. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اوباما به په دې ملاقات کې د دوه اړخیزه اړیکو د پیوړې کېدو په اړه خبرې وکړي او هم به دواړه مشران د آرام سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د تړون په اړه چې ټي ټي پی نومیږي د بشري حقوقو او دوه اړخیزه دفاعي همکاري په هکله هم خبرې وکړي.
سپورتس خبرونه د
متیو لابدنه مننه اعلی غرانه د سپورتس خبرونه کې د کرکټ دوه خبرونه دی، یو د افغانستان د کرکټ دی، یو د پاکستان د کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په سکاټلند کې دی او د کرکټ د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام د غوړوي لپاره چې کوم سیالي کېږي هغه تمرینې او ابتدایي لوبي کې غیر رسمي چې وای پکې د جرسي د ټیم نه ګټلې و. پرون نن باران له کبله د هانګ کانګ سره کومو لوبه غوښته سره ونه شو او افغانستان ته د بل تمريني لوبي چانس برابر نشو. سبا نه بل سبا پنځم به پرد به افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه په دې کې د هالند سره کوي. د هالند ټیم هغه ټیم دی چې تیر شلوري نړیوال جام کې په غوراوي کې ډیر مخکې تللی او حتی چې د زمبابوې نه هم هغه ګټلې و. نو د پاکستان افغانستان لپاره دغه لوبې ډېرې مهمې دي چې اول درې لوبې د هالند، سکاټلند او د عربي اماراتو سره دي چې دا به په تلویزیون هم ښودل کیږي او د لوبو مهمې لوبې هم ګڼل کیږي. بل خبر د پاکستان د کرکټ ټیم د چې دا سریلانکا کې د سریلانکا سره د ټیسټ یا د پنځو ورځو درې سیالۍ وکړې چې دویم سیالي سریلانکا ګټلې وه، اول پاکستان ګټلې وه، نن درېمه وروستۍ ورځ هغه وګټله پاکستان. یونس خان د پاکستان لخوا نه یو سل اووه اویا منډې وکړې او دا د پاکستان لخوا نه د درېمې وکټې د کرکټ په اصطلاح باندې یو غټ ریکارډ دی چې دوی د درې سوه نه زیات هدف په درېو لوبغاړو باندې پوره کوي. نو پاکستان لپاره دا یو ښه خبر دی. دې سره د کرکټ په دې ټیسټ په دروازه بندۍ کې هم پرمختګ شوی دی. نو دې نه پس به د سریلانکا سره د یورګنیو او د شل اوریزو لوبو سلسله شروع کیږي چې به هم اوریدونکو ته بیا د هغو لوبو په مهال رسوو.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو پجبه.
دختران در یک خانواده تا کدام حد از حمایت برادرانشان برخوردار هستند؟
تاسو په دې اکله څه فکر کوئ؟
د خزو غږ له آشنا رادیونه سه شنبه شپه اته بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 090-010-011 امریکا غد آشنا رادیو.
په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو سره جنګیدونکو دایښ ټلې د یو شمېر ولسوالیو نه وتلو ته اړ شوې دي، خو په ځینو سیمو کې لا هم خپلې جګړې تودې ساتلې. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لګره.
یوازې په هسکه مینه کې پاچین کې او په نازیانو کې د دوی دواړو ډلو ترمنځ جګړې محدود شوې دي، اما په نورو سیمو کې د دوی د جګړو کوم گزارش نشته.
سیمه ایزو چارواکو ویل چې د شینوارو په اکثر ولسوالیو کې وسلوال طالبان په دریمې یا داعش ډلې برلاسي شوي دي، خو حکومت وایي د دواړو ډلو له جګړوې په ګټه اخیستنې خپل لسګونه مخالفین وژلې دي.
د دواړو ډلو د ځپلو په خاطر باندې افغان امنیتي ځواکونه وخت نا وخت یا عملیات اجرا کوي او یا هم هوایي ضربې اجرا کوي. داسې راپورونه شته دی چې په تیرو دوو اونیو کې تقریبا څلور هوایي ضربې اجرا شوي دي چې جمع شپږ شپېته تنه وسلوال مخالفین د دواړو ډلو نه وژل شوي دي.
په دغه ولایت کې د دواړو ډلو له پیل شوې جګړې نه ولسی خلک هم په آرامه نه دي پاتې شوي. د ولایتي مسؤلینو په وینا د شینوارو له یو شمېر ولسوالیو نه لږ تر لږه څلور سوه کورنۍ راکډه شوي او په بیلابیلو ولسوالیو کې اړولې دي. دغه کورنۍ وایي دومره بې وسه دي چې د خپلو ناروغانو د درملنې او روژه ماتي پیسې هم نه لري. ځینې کورنۍ د سرود ولسوالۍ د هجرت کلي په پردیو مینو کې دېره شوي. د شینوارو په ولسوالیو کې ځای خلکو ویل چې دواړه ډلې آن له یو بل سره نه پرې کوي، خو هغه خلک هم ژوندي نه پرېږدي چې د حکومت پلوي کوي. ولسی خلکو دام ویلي چې داعش ډله په شینوارو کې له خول شوو سیمو نه په نورو کې هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ دفاع وزارت ته راغلی و چې د ملي امنیت د سلاکارانو سره د اسلامي دولت د ډلې په ضد د مبارزې په ستراتیژۍ غور وکړي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د امنیتی چارو په برخه کې د خپل غړو سره تر لیدنې کتنې وروسته جمهور رئیس اوباما هوډ وکړ چې په ځانګړي توګه په سوریه کې باید د اسلامي دولت د ډلې په ضد مبارزه لا ګړندۍ کړي. د هغه په قول امریکا باید په سوریه کې د تیلو د ذخایرو بیرته نیولو او د دې ډلې د رهبرانو لمنځه وړلو ته پام واړوي.
ما خپلې ډلې ته دا واضح کړه چې موږ به په سوریه کې د منځلارو مخالفینو د سنبالولو او جګړې ته د هغوی د روزلو لپاره لا نورې هڅې هم وکړو.
ځینې څېړونکي په سوریه کې د امریکا په وروستیو فعالیتونو نیوکې کوي. کارپوه براین کټولیس د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل چې د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې ستراتیژي په سوریه کې ډیره کمزورې ده.
واضح ده چې په سوریه کې فعالیتونه زیات دي، خو د دې زیار ډیره کمه برخه اصلي هدف او یا هم زموږ بیان سویو پالیسیو ته ګټور تمامیږي.
د دفاع په وزارت کې د چارواکو سره د جمهور رئیس اوباما خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې بریدونه په دې وروستیو ورځو کې لا شدید شوي. دلته هوایی بمبار د راقه په خار کې چې دوی په سوریه کې د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي پر یوې ترانزیتي لارې باندې یو مهم برج لمنځه یووړ. جمهور رئیس وایي د ائتلاف بمبارۍ چې شمېر یې 5000 نه زیات شوی او د سیمه ایزو ځواکونو سره ګډ زیار د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په شاتک ته اړه کړې ده. دوی د موسل بند، د مونسنجار سیمه، د کرکوک، اربل او تکریت ولایتونه بیرته نیولي او د سوریه په شمال کې حتی د اسلامي دولت د ډلې اکمالاتي مهم زونونه هم تړلي دي.
دا څرګندوي چې د اسلامي دولت د ډلې ستراتیژیکي کمزوري حقیقي دي.
خو جمهور رئیس اوباما دا خبر درایم ورکوي چې هیڅ ځواک او پوځي قوت په اسلامي دولت ډلې ته ماته ورنه کوي تر څو چې له نظامي هڅو سره اقتصادي او سیاسي هڅې هم شریک نشي او هغه خلا ډکنه کی چې د دوی د شکست په واسطه منځ راغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران اټومي موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی مود نن پای ته ورسیږي، خو دوه خو ویل دي چې خبرې ترې سونر نور ورځې هم غزیدل شي. په موکړه د آشنا ټلویزیون دی رپورټ ده.
اټومي موافقه په اصل کې یو تجارتي معاملې ده. ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اټومي وسلو د جوړولو قابلیت له لاس ورکوي. د دې چارو په هان په دې نظر دی چې د اټومي تاسیساتو تفتیش او د بندیزونو لری کېدل دواړه ډیری پیچلي معاملې دي او لدې پرته چې څه پیږي دواړه زی دخله اړخونه به په یو نامعلوم وضعیت کې وي.
د دې موافقه ځانګړتیا په دې کې ده چې داسې تفتیش پکېږي چې تر دې وړاندې د اټومي انرژي نړیواله ادارې هیڅ کله نه دی کړی.
اغلی کوک زیاتوي چې که موافقه وسوه مفتشین به یو ګام وړاندې ځي او د هغو موادو او تجهیزاتو د لاسته راوړلو ټولې لارې چارې به ګوري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ترلاسه کړي دي. په دې تفتیش کې به هغه ځایونه هم شامل وي چې د نورو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا معلومات د ادارې ته ورکړل شوي دي. خو د دې چارو متخصص اغلی کوک زیاتوي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د تفتیش په برخه کې یو شمیر محدودیتونه لري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د تفتیش په سیستم باندې تل دانی وکه کیږي چې هغوی له تفتیش وړاندې احوال ورکوي. په دې ډول سره هر یو هیواد د مفتشینو تر ورته وړاندې هر څه پټولای شي.
خو یو شمیر نور پوهان بیا د تفتیش په اړه دومره ډېر اندېښنه نه لري، خو د بندیزونو لري کېدل یو پیچلی پروسه بولي.
دا ډول ډیر تخنیکی موضوعات چې باید په خبرو اترو باندې حل شي. بلې خو مسأله دا ده چې بندیزونه په څه ډول سره پورته شي. طبعا ایران غواړي چې ټول بندیزونه سمدلاسه لري شي، ځکه د هغوی تر ټولو لوی غوښتنه همدا ده.
ښاغلی بیات زیاتوي چې د بندیزونو د لرې کولو دپاره به په هیوادونو کې هم په داخلي او هم بین المللي سطحه قانوني او سیاسي مانورو ته اړتیا وي. د اتومي ادارې دغه پخوانی سلاکار زیاتوي چې په راتلونکي کې به هم تر ټولو لوی خنډونه د دغو دواړو، یعنی د تفتیش او د بندیزونو د لرې کېدو مهالویش وي، ځکه چې اوس هم دواړه لوري پر یو بل بې اعتماد دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، تاسو ته ازادي رادیو پیغام د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیتي مسؤلین وای په روان کال کې د نشي توکو زیات قاچاقونکو نیولې، چې د حواله لري بهرنیو هوادونو ته د نشي توکو د قاچاق هڅه کوله. دوه د تیر کال په پرتله سږ کال د حامد کرزي د هوایي ډګر لري د نشي توکو د قاچاق په کچه کې کمواله راغله ده. په کابل کې خبريال ممتاز بهر د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللی او په دې اړه رپورټ را لګل.
دا په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو الوتنو ترمینل دی. دلته ګڼ شمیر مسافرین لیدل کیږي چې ځینې تازه له بهر څخه راغلي او ځینې نور یې له کابل څخه بهر ته د تلو په حال کې دي. د حامد کرزي هوایي ډګر دوه ترمینل لري چې یو یې د کورنیو الوتنو او بل یې د بهرنیو الوتنو لپاره ځانګړی شوی دی. کله چې یو مسافر له دې لارې سفر کوي نو شپږ ځای د پولیسو لخوا تلاشي کیږي. په دغه هوایي ډګر کې هر ورځ له شلو زیاتې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي او شاوخوا 2000 مسافرین له دې لارې تګ راتګ کوي، چې د نشي توکو یو شمیر قاچاقونکي هم له همدې لارې څخه په ګټه اخیستنې د نشي توکو د قاچاق هڅه کوي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر قومندان جنرال حقنواز حقیار وای په روان کال کې تر دې مهاله د نشي توکو درويشت قاچاقونکي نیولې دي، چې دوه تنه ورکی قزاقستاني اتباع هم شامل دي.
په دې کې تقریبا په تعداد د 1400 قضیو کې چې مخادره توکي دي، په مضمونیت د درويشت نفرو کې چې اتباع افغاني او خارجي دي، چې په مقدار د درويشت کیلو او 200 ګرام مخادره توکي د په مجموع کې چې 400 ایروین دي نیول شوی دي.
د هوایي ډګر قومندان وای اکثره نیول شو قاچاقونکو په خپلو ګډو کې نشي توکي ځای پر ځای کړی وو او هڅه یې کوله چې هندوستان، متحده عربی امارات او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د ښاغلي حقیار پر وینا د تیر کال په پرتله سږ کال د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې د نشي توکو د قاچاق کچه په بېساري توګه راټیټه شوې ده. جنرال حقنواز حقیار د حواله لارې د نشي توکو د قاچاق په کچه کې د کموالي اصلي لامل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کافي امنیتي پرسونل، تجهیزاتو او پرمختللو تخنیکی وسایلو موجودیت په ګوته کوي او وایي د ښو امکاناتو په درلودو یې د هر ډول قاچاق مخنیول ده.
یو څوک چې وکولای شي په ګیډه کې مواد تشخیص او تثبیت کړي د هویت د انسان نه، یعنی د سایکولوژي نه نگانه، نو تاسو په دې فکر وکړئ چې دغه پرسونل واقعا هم تقریبا رسیدلی پرسونل ده، ځکه په خارجي او داخل کې دوی ته خاص ټریننګونه ورکړل شوي دي او په زمن کې په ښه تخنیک مون تجهیز شوي یو چې هغه ښه سرګانې دي او زمن کې خه تعلیمي سپیلرو.
د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیتي مسولینو پر وینا په 1993 کال کې د هوایي ډګر امنیتي ځواکونو د قاچاق د سلور سلويختو پیخو مخنیوي کړی دی. دوی وای تیر کال د نشي توکو 28 قاچاقونکو نیولې، چې ورکه دوه ماشومان، یو خزه او یو بهرنی وګړی هم شامل وو، او له دغه نیول شو کسانو څخه نږدې 100 کیلوګرام بیلابل ډول نشي توکي او 28 بوتل الکول کشف او ضبط شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
دختران در یک خانواده تا کدام حد از حمایت برادرانشان برخوردار هستند؟
تاسو په دې یک لحظه څه فکر کوئ؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غد آشنا رادیو.
جهان دی حسرتونا د دردمند پاسینو کی دی وصال کبھی براشا دی هجران پتورش پوکی جهان دی حسرتونا د دردمند پاسینو کی دی وصال کبھی براشا د هجران پتورش پوکی
درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان حکومت وایي چې د سولې د عالی شورا په مشرۍ یو هیئت د پاکستان پایتخت اسلام آباد تللی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو هم تایید کړی چې د افغانستان یو جګ پوړي هیئت په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی هم امریکا غږ ته د افغان هیئت د سفر تایید کړی دی. د ننګرهار په ولایت کې د وسلواله طالبانو سره جنگیدونکې داعش ډله د یو شمیر ولسوالۍ نه تښتېدلې خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړې کوي. د والی ویان احمد جا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال د دواړو ډلو ترمنځ جګړه په درې ولسوالیو کې روانه ده. د افغانستان حکومت وایي جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ روسیې ته ځي او هدف یې دا دی چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د سفر هدف همدا دی چې د شانګهای د همکاریو د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتلرونکو هیوادونو ترمنځ په اتومي جنجال موقتي موافقه به د جمعې تر ورځې پورې تمدید شي تر څو د نهایي موافقې پر سر نورې خبرې وشي. د سعودي عربستان چارواکي وایي درې ورونه یې د کویټ په یو ښار کې د ځانمرګي برید په قضیه کې نیولی دي. په دې برید کې چې د شیعګانو په یو مسجد شوی و وویشتنه پکې وژل شوی و. د اسلامي دولت ډله شیعګان مرتدین ګڼي او وخت نه وخته پرې بریدونه کوي. برتانیا نن د هغو ځانمرګو بریدونو لسمه کلیزه لمانځي چې د 2015 کال د جولای د میاشتې په اومې نیټې د دې هیواد په عامه ترانسپورت کې وشول او لږ تر لږه 250 تنه پکې ووژل شول. په یمن کې سیمه ییز خلک او د حوثی شیعه یاغیانو مطبوعات وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې د دوشنبې په ورځ 168 جنګلي او ولسي خلک وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د ویتنام د کمونیست ګوند د مشر سره ګوري. رپورټ وایي دا تازه هڅې دي چې هدف یې د دغو دوه پخوانیو دښمنانو د اړیکو ښه کیدل دي.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه ته غوږ پاتې شئ.